تلی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شاه با په روانه غړې کې ستاسو کوربه يم. سلامونه او نیک پیرزونه مې قبول کړئ. د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې د ګلیاز نه د سات تازه خبرونه اورو.
تلی مشر لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړي. د افغانستان په گوادر کې وسله والو په جیوانی ایئرپورټ برید کړي، او روس وای هغه اوکراني چې په افغانستان کې د وسله والو سره يرغمال و خوش شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړې ده. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړ بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د گوادر په جیوانی سیمه کې په هوایي ډګر وسلوالو برید کړي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیوانی ښارګوټي کې نامعلومه وسلوالو چې په موټرسایکل راغلي وو په سپکو او درنو وسلو برید کړي. یو انجینیر یې وژلې او بل یې ژوندی وړی. د دوی په خبره وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا قبوله کړې نه ده، خو په یاد سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د پاکستان فوج ادا کوي چې پرونی د شمالي بلوچستان په شاوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه هم په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه اداوی رد کړی دی. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړي چې څو ورځې وړاندې یې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي بودرستان په پوش زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوجي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړي دي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ناظم طارق منلی ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منسوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال اړیو ته ویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباری کړي دي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال بو خوش شوې دي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت وایان دی ماریا زخاروا پرون ویل دیمیتریو بیلی په نوم دغه اوکراینی د روسیې چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوش شوې چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهنګۍ ترسره شوې دي. نوموړی په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیه هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کو. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لارې کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلې دي. د آسټریا خبری اجانس وایي دا لارې چې افغان، بنګلادیشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټې لارۍ کې د موندل شوو یو اویا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دی. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیز سره په شوي اټمي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14مه نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي کفایلتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحانی په یوه خبری غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته پکې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټي ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا د لمخې نه د دې موافقې څېړل پیل کړي دي. ډاکټر دی محل د مشال راډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګلیاز د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پورتونه واوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان د سفر پر مهال اسلام آباد کې د بلخوا ویل کېږي چې په ممکنه توګه امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې بندوي. دا بس اثرات ولري
نو پاکستان کے با هغه د تفور ته خپل پلو شي چې امریکا چې کومه دا پاکستان سره ملګرتیا کوي هغه پوری طرفو پر دغه مفاد دي.
د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې د سوار لسو مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسان په غیر قانوني توګه برتی کړی شوی دی.
منکو داو دې چې موږ د ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس دې کوم فرق تا دومره کسان دي دې دې تعلق کوم ځای سره دي کا حکم باندې دا دومره کسان کې څه دي.
په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندگان بنن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان وټاکي. دوی به څومره با اختیار وي
اختیارات رااله خو هغه کم شروع کړه. زما وارډ باندې زما یو مسله یې زه د اهل کم په بل وارډ یو هلته کونسلران او بیمینی سره هر کولې طریقې نه زه نشم چې ځان ته کې
د مشال پختو ادبي ټولنې د ایوارډ او مشاعرې حالم درکو.
زما خیبر که پی خبر اشنغر پا هر یو ور دا امن بور لگوی جندی اوها غرزنگ دا امن پا مازیگر دا امن بور لگوی.
نور ریپورتون با هم واوری مشال لیڈیو سراو سید. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو د غرمې خبری غړې او ری رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میانور شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي په ملاقات کې په دوالخیزه تعلقاتو د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په صورتحال او داراس په افغانستان کې پر روان مفاهمتي عمل او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل راکوي. د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د قومي سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمه ایز صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف د امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونې ده چې د امریکا د قومي سلامتۍ مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. اغلی به د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا د پاکستان سره د پوځي مرستون لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان سره پوځي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د موثر کاروایی سره مشروط ګرځولې ده. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته ودرول بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات ولري، د ملیحا مرزاده ریپورت کې تفصیل اورو.
د ریپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له ریپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې ده. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا له خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي، نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای:
دا کوالیشن سپورت دی دا سه بند کړ، نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت پیدا شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي، دا هغه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. بل دا چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. ما خندا هم کو تاسو تاریخ ته ورن ده فائدہ نه کړی. پاکستان ډېر مالی مشکلات او سر مخ شوی دی او خپل پالیسی چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاری ساتلی ده. څنګه به دا پاکستان د کیسه له خاطر په کوم نقصان دروش پاکستان مالی مشکلات او مخ شي. پاکستان باندې به د امریکای سره رسو کمزور شي. پاکستان په زیات تخ مخ شي اختیار ولې شي د امریکای د مفاد او په لاره کې.
په پیښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان با خپل ملک دن نه تر حاصل کې دي هغه زیاتې دوت نه پریږي دي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به خاتمه وي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کې دن نه کوي یا ګوند کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوي او دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي، نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفی اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا. دا حالن چې کوم د ضرب از شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې باره کې هم دا دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي، نو که دا مرسته نه وي نو دا اپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خارې چې هغه با ګاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضربیا ضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالره ورکړي دي، چې 14 ارب ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ، نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فنډ 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وجلی. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوی وو، خو وسلوال د پوز اداوې ردوي. نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایي بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایي بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوا ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې و او هلته یې ضربې اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نوړاندې د فوج اماړي کو څنګه خبر ورکړې و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولې شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي، خو وسلوالو دغه دعوې ردې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس ورزو پیښور ته. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن ضلعي او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو انتخابات کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کامیاب شوي نمایندګانو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مقامي حکومتونو نمایندګان به له سبا نه کار شروع کوي او صوبایي حکومت به پکې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا پر تقریبا په 3 ضلعو کې پرون چې کوم دی حالت سوګند پورته کول دستور شوی دی، نن په دریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا 73 ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو داسنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کېږي چې د تاسو په سینه پتره چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي. نو زیاتره ضلعو کې د هغې حکومت دی بیا ورپسې د هغې حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم په جمعیت رحمان ډله یا درې سفری اتحاد راغلي دي، د هغې نه وروسته عوامي نه چلګوند او پېښور کې چې کوم د دلي نظامت دی د هغې نه چې کوم درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نو 50% کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته چې هم داسې خبرې تللي دي 50% کې هم د پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلي نظامت لاړ شي، ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څه پورې مخته نه دی راغلي.
بلخوا د بلدیاتی نظام غړو پرون د خپلو چوکیو ساوګان پورته کړو. دوی به اوس په ځلی ودانیو کې خپل غونډې کوي او خپل کار به شروع کوي. دا چې په دغه نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فند په استعمال کې څومره به اختیار وي، په دې حق لا د فرخنده صدر ریپورت اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په 1.3 نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه هم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
دا ځل وایلډ واز شو چې دوه کونسل کې بلدیاتي یونین کونسل
سلوری سو تقسیم شو بل پر درو تقسیم شو بل پر دو باندې تقسیم شو هغه اختیارات را لخوا غس کم شروع که زما وار باندې زما یو مسئله یا زه د اهل کم که په بل وادي ولته کونسلران د هر کول طریقه نه زه نه شم څه چې زه هلته کې حل کړم داسې خو مونږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو مونږ ته خپل اختیارات او فنډ به راغی چې کوم ځای مونږ لګوو هلته کې مونږ لګولی شو دا در په وار شنو د وارډ وایز چې دی له شانته کې مشکل دي چې معلومات نشي چې زه وارډ کې څوکم یا وارډ څه شی دي یا زما د کوم ځای خو اختیارات دي هغوی ته د خپل اختیارات پته نشي چې کوم حدودو پورې ما ته اختیارات دي نه تړو ته پتهشته نه خو زه
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهوډ کونسل کې یوه چوکۍ د ځوانانو یوه د اقلیتي ډلو یوه د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوي دي او د جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه اثر ته ورسوي د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي
چې 30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د کونسلرانو ناظمینو سره وي د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي دوی به فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به حکومت طریقہ خرچ
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لاړ شي چې هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر اساس باندې ځان دي چې دغه فرق کړو بدلوم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نو دې ګورنمنت د بیا جاري په کار جوړه کومه د دې کم کسان دي نو د فند او یا د غو ور کوم او دا نو بشاته کوم په کار دی چې کوم اپوزیشن والا پټو نه کم خلک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو د خلکو د ملک یو اشاره د ملک کوسیږي چې څنګه د پیټي د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړي چې د غي مسریات کې انداز شي د اپوزیشن نن چا وټ ورکړي دا هم خلک دي
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی
دا مشال ریډیو ده
د سینټ د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شوه چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر د شناختی کارت او نورو کاغذونو نوکریانه ورکړې شوې دي بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی به په دې اړه تحقیقات کوي او په کې ککل کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکوي
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوی دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته په کوم چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی تر راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وخودل شي په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقي دي دا تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمسا 17 نمسا 16 نمسا 14 نمسا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شتا فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پښتونخوا دي 2008 نه ونی تا د 2013 14 پورې شوې مونږ کو دا و دې چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس چې کوم فرق تا تومره کسان چې دي تعلق کوم دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نه دے او بل داغا ددا دے چا حکومت باندې دا دومره کسان اخر تشوی دي
کلی چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پښتل نو د هغه ویناوا
د کی ته کم خبره تا چې کوم وکړه چې را د کی نو کوریان په نو کوریان شي دی او په دې کې د مشال نشتا په دې کې شانګار نشتا نو زه خو یم چې مشال او شان خدیکار نه نو دا غټ والیشن نه او بالکل کمنګ فټای د اخ پارٹی دا او د انصاف پارٹی دا او کبدی کوم خپل کوم دن نه انصافي کول زما بخل چې پټای ته قابل قبول نه مونږ بدی باندې بالکل ما بخل چې وی علا و میکشنالي مونږ به میکشنالو او بدی د تایغات مونږ کوه هغه کمیټه جوړ شي دا خبره ای خط دې کوم رده او خط دې کوم نشتا هغه پر اس کای خط په کله مطابق پښه دا ور کوم سیل
دا سنټر باز محمد په خبره چې دوی به دا معاملې سره رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغوی پر ضد به په هر جوړ کاروایی کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري. وردو افغانستان ته د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ په روانه جګړه کې 150 وسلوال وجل شوی. مرزا خان رحیمی وای په موسی کلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې ورستیو کې طالبانو لاندې کړی وي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي شروع شوي. په دې حق لنور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګ تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مرشلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه و جګړه نه رسوي، پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیت قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندو یا کردار ته کتنه کړې. دا ورسپانې لیکي د مخکې په مقابله کې اوس په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بیایي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړ وي خو پخپله په ځمکني کارویانو کې له هغوی سره برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکي د ملیحا میرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل رسپانډل کې کسه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیخ په نیغه په جګړه کې بوخت نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لري هم نه ده. رسپانډل کې د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپل ودانو ته نه وردننه نه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپل ورزي. د رسپانی په خبره امریکایي ځواکونه په هوایی بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورزي. خو د امریکا هوایي ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ لخلیلی کی چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیسته شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپل د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمہواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر د 1,900 تر ټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخیره به په مکمل ډول له هیواده راوستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی سرګند کړي. رسپانه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غریزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 سپتمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,250 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په خاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوسته دی چې د افغان ځواکونو لپاره یو آزموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرال شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې د روانه غړی د میته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د ګلی ازنه د خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نن د غوادر په جیوانی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوالو برید کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وای دغه صوبې د بلوچ میشتي غوادر په جیوانی خارګوټي کې نامعلوم وسلوالو په هوایي ډګر برید کړي او یو انجینیر پکې وژل شوی او بل ژوندې یې وړې دي. د دې برید ذمہواري چا تر اوسه پورې نه قبول کړي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پورې د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژل دي، خو وسلوالو د فوج دغه دعوی رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبې ګټې بټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې یې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی په دې اړه په مشال اډیټو ویل چې د ور رسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال و خوشی شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت وایاندې پرون وویل چې دیمیترو ویلی په نوم دغه اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همانګای ترسره شوی. او د آسکری چارواکي وایي چې په یوې لاري کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکی ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته غلیاز د دې غلې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی، راځي چې ورته واک شو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریې د پاکستان هندوستان په کلکیچ لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانه وایي چې د هندوستان پوز د ګوره بارے او دزو سره نور لست نمړ شوی او 50 جوبل شوی دی. د کوم ورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشتا او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف د ګولباره نه زپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معاملې را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي ملیحه لودي کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو، نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، خو لیکي چې امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق له دې بې بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپلې مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوک نه و چې جوهري وسله جوړ کړي، خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخر کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پټرولیم پخوانی وزیر آصف حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی دی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. زمنګا همکار انیس اجمل درته د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر آصف حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. آصف حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. آصف حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلي او تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د آصف حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه ګرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغه افغان سیال صلاح الدین ربانی کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او د لړکې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دعا او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغه سیسو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخانی سفیر راکیش سود ویلی دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د خاړې کو جوړولو لپاره ارادو ته پکتو سره دوی د کرزی رستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه ناسره وو، ځکه چې د بلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. روزپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په زابل کې ریپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله ریپورت ورکړي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ انخته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انخته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د خطو پاړه معلومات ورکړی دي. په دې حق له نور تفصيل د اجمل اند ناورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړ جاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېره دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ خطه وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبري د ورسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشان د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې داري پټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي. د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وشي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی و. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. نوموړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړیر مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخت په لاو غواړي چې نور ور باندې
کی. دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
هلته د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند څنګه ژغورل شو تحریک شروع کړو. دوی په خپل لومړي غونډه کې د جنگ او نامنیو په عواملو او حل لارو بحث وکړ. د دې تحریک غړي وایي تر هغه چې د هلمند په امنیت کې مثبت بدلون رانشي قرار نکینی او د خپل غونډو او احتجاجونو بهیر به تر مرکز کابل پورې غځوي. په دې حق له تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
کڅو هم تر دې وړاندې د غډول حرکتونو به نتیجه پات رسیدلې. د خدازل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غړي تر هغه د حرکت دوام ورکړي چې د هلمند په امنیتي حالت کې مثبت تغیر راشي. په دې غونډه کې د جنگ پر عواملو یو شمېر حللارو هم بحث وشو. د نشي توکو کاچاک او تولید د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پل د قانونو غیر قانوني کیندنې او کاچاک او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلګو له مشورې پرته مقرري او ځین نور عوامل وبلل سوچي هلمند نام نه کړی دی. د غونډې یو خبر خبر زین الله ستنګزول کچیر مرکزی حکومت د هلمند نوزاد او مساکلا ولسوالۍ د سکوت عامل ونه چړي نور ولسوالۍ به هم سکوت وکړي.
موږ یوازې د وسته جنگ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو که موږ وس ونه دریجو موږ وس اصلي عاملونه ونه وایو اصلي ستونزې را پګوته نکو کدای شي سبات څنګه ونی شي کدای شي بل ورځ کچکی چې موږ ډیره مهمه ساحه دا ونی شي او امنیت تر دې ځای پر اورسي چې بیا نه زه خبره کوله سمیت کوله چې د دې لپاره باید مشکار وکم. دوی په تاور کې ناستي د خو سرتیر نه دی چې د جنگ کوي د دې خپل اداره وکړي د دې خپل امکانات ورته برابر کړي. دا ډیره مهمه مسله ده او باید دا کار وسی او باید حقیقت وایي او باید حقیقت وایي څه چې په هلمند کې رواني باید هغه وویل شي هغه مرکز خبر شي او د دې ته د حل لارې پیدا شي.
د هلمند ولایت شورا په مشرۍ ته د حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دیوی مشموده کې د هلمند وی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلواله ونیول او په یو شمېر نور کې امنیتي حالت د ورځن د بلې ته په څیر خرابېږي. د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیر وای په هلمند کې چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استاذ ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمېر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنې چولې ده.
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندي کو خپل سر باید خوندي کو خپل خلق باید خوندي کو او دغه سیمه د لوی ناورین څخه باید وژغورو.
ولې په تاسو باید وایم هغه څوک چې زما واستاهل ور باندې تړلې وي هغه څوک چې موږ امید جن درلودي او هغه څوک چې زما واستانه مندګي کوي او هغه څوک چې د هلمند سرنويش ټاکه او زوته ورته پتا مې هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلود.
په غونډه کې پر حکومت په دې خاطر د مور او مینه د چلن تور پورسو چې ګواکې په جنو سیمو کې وړو نام نه تجدید پاملرنه کوي. خو په هلمند کې چې د تیرو دوه کلونو راځي ګڼي سیمه وسلواله نیولې او ان یو شمېر وسلواله هم سکوت وکړ څوک پاملرنه نه کوي. د غونډې په پای کې یو شل ماده یې پرکړې کوم صادر سوچ پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یوالي او د مرکزی حکومت نه پاملرنه په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لارینو یادونه شوی.
دا مشال ریډیو دا
ډان رسپانا لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکي ویډل مشر براهم داغ بوکتی د حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې د امرغ لیکچيري ریاست پر اختیار د مخې نه ګټه پورته کول غواړي نو پکار دی چې په دې حق لا پالیسي کې بدلون راوړي. د مقالې نورې برخه د ګلې حزنورو
ډان رسپانډ لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر براهم داغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویس انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د رسپانډ په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغه اسنادو کې براهم داغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهم داغ چې د نواب اکبر بوکتی لمسی دی په سورزلند کې د خود ساخته جلاوطنې ژوند کوي. په 2008 کال کې د اکبر بوکتی د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو. خو نوموړي د تیرې چهارشنبې په ورځ له بي بي سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادي غوښتنې نه په شا کې دوته تیار دی. ورسپانې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندي چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوي، ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودې دي. ډان ورسپانه لیکي چې د برانداغ بوختي د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي، ځکه چې فوج په دې اندي چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سېنېټر ثناء الله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزو د مشرۍ د پراختیا پروګرام پرانستو شو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا مشرۍ په برخه کې 25,000 خزو ته تربیت ورکوي. نور حال د جلال آباد نظمن خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پرانستو شو، د امریکا د خلکو د پراختیایي ادارې یو ایسټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
هغه نجونې چې د 12 نه فارغې دي په پانتونونو کې شامل دي یا د پانتونونو نه فارغې دي د 13 تر 13 کالو پورې عمر لري، هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یو ځای شوي یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانۍ په نوم سره لیکلی دی چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي او دغه موضوعات به په 3 میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې 3 ورځې او 2 ورځې 4 ساعته د صرف دننه او 3 ورځې د صرف نه بیرون تقاتي او عملی کارونه وکړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانون جنو استعدادونو ته رشد ورکړي او لنارینه سره څنګه په څنګه په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه په 15,000 خويندې په رهبریت کې وروزي او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 خويندې د پاره دا او په 15 کلنه پروژه ده چې 15 برخو کې کار کوي. موږ فعلا یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژه د خزو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خويندې د ورونو ترڅنګ باندې کلی دي پوسټونه خپل کی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رفی په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګ ډېر بایستیدار خويندې لرو، اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې د استعدادونو کټول کېږي. په واقعیا سره چې پروموټ د خويندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسولین وایي چې دوی د لوړو زده کړو پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15,000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هلته په خیبر پښتونخوا کې د مشال پښتو ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږ لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړي. د یاد ادبي ټولنې د یادې ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پیښور په یو مقامي هوټل کې د ایوارډونو د ویش لپاره یو غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمونه از علاوه د کوټې لسګونو لیکوالانو شاعرانو هم ګډون کړی وو. نور حال د طارق اورگزی په دې ریپورت کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږو لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړل. مشال پښتو ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پیښور په یو مقامي ودانۍ کې د ایوارډونو د ویش لپاره یوه غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه علاوه د کوټو لسګونو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د ادبي تنظیم زبیر حسرت ته د رحمان فکری مکتب کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. د نثر په برخه کې دویم ایوارډ د کوټې فاروق سرور ته شو. د نوموړي د کتاب نوم زنجیرونه او افسانې دی. د یاد تنظیم لخوا د پښتو ژبې او ادب په خدماتو اقبال حسین افکار ته ایوارډ ملو شو. نوموړی دا مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. دغه شان د نظم په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو شاعرانو ته د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول. د ملکان خیام یوسفزي ته په جام جنون او جانان او نورین امان شمه ته په نوي رڼا کتاب باندې ایوارډونه ورکړل شول. په مشاعره کې غوره غزل په وړاندې کولو د صوبې جاوید شاه درمان ته ایوارډ ملو شو. کوال او شاعره ډاکټر شیلا سردار وای ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب خوښولو دپاره د ټولنې لخوا یوه کمیټې جوړه شوې وه او زیاتوي چې دی په دې خوشحاله دی چې دغه ایوارډ چې چا حق و هغوی ته میلاو شو.
او د دې کې مې دا شی ډېر زیات خوښ شو، ډېر مختلف علاقو نه چې کوم دی خلک ټول راغوستي وو، اسپیشلي ینګسټرز چې کوم د چا ضرورت ینګ شاعران چې هغوی حوصله افزایي وشي. او دا ایوارډ پروګرام دونه ښکلی وشو، زما خیال چې کوم ججمنټ وشو عام ډېر خوښ شو. او دغه شانتي پروګرامونه زه وایم چې داسې کېږي چې زموږ د ماشومانو د علاقانو د جینکو د دې نورو ټولو حوصله افزایي کېږي.
ایوارډ اخیستونکي شاعره نورین شمع امانوای یوې مېرمنې ته د غوره لیکوالۍ ایوارډ ورکولو د نورو لیکوالو مېرمنو مورال خوشتول دي.
زه د دې ډېره مشکوره به یم چې پښتني پیغلې زموږ تاسو ته پته د خپل چارپېچل او د حالاتو په وجه د خپل زړه آواز کړه وباسي، نه د هغې نه هم محرومه دي. د زنانه هم خپل یو غټ کردار دی او څنګه چې بیبیانو ادا کړی په جنګونو کې، نه دغه شان موږ پکار دي. دې ته ضرورت د ښه سوچ فکر او دا تنگ نظری چې ویره دا ختم شي.
د دې پروګرام مشر نورالامین مشال لوډیو توای دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي، نو په کار دي چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
مشال ادبي ټولنې د هنګو چکم دي، دا ټول د قدر وړ دي او زه خو ډېر زیات خوشاله یم. زمونږ خو دا داسې لکه زمونږ اختر چې، نو زه غي ستاینه کوم او مبارکي مو ته وایم. غي ځان د دې غنی خان د دې شعر د پیغور نه بچ کې چې زور اسي پیغور سي چې همت ور سره مل نشي، روکه تیاروی چې تیاروی روکه مشال چې تیاروی او دې بل نشي، یعنی مشال مشال بل
د مشال پښتو ادبي ټولنې مشر سمسور منګل دی واډونو د ویش پاړه مشال رډیو ته ویل دغه شان پروګرامونه دوی به پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
موږ غو ته واډونه ورکړي چې را دې خپل تخلیقي وده وکي، ستاینه وشي په صبحی لیولوي او که په نړیوال ستوي. موږ دا پروګرام جاری ساتو، مخکیم کړی دي او بیا هم کوو.
غونډې ته راغلو شاعرانو د یوې مشاعرې په ترڅ کې خپل قلمونه هم وړاندې کړل.
زما خیبر که بې خبر شنغر په هر یو ور د امن اور لګوي او جندي اوها غورزنګ د امن، جندي اوها غورزنګ د امن په ماځیګر د امن اور لګوي.
ما درناګانو لارې پریخي نه دي ساخلم، لا خو مې د سر په کټارو کې سفر پاتې دی. ما د نفرتونو شاهزاده پېکو خو نه مني، ما د نفرتونو شاهزاده پېکو خو نه مني، دا چې عمر لږ د مینې ډېر راته کار پاتې دی.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې 1994 کال راهیسې د هنګو په دوابې کې فعالیت کوي، دغه اول ځل دی چې پښتو لیکوالو او شاعرانو ته د هغوی په غوره کتابونو د ایوارډونو د ورکولو لړۍ پیل کړه. طارق اورگزی، مشال ریڈیو، پیښور.
دایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سر بادشاہان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دے. دایا ولې خوشحالی دی کلنا یا وا، ولې مال دی ولې طاقت را کو.
خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی، اے خدایا قلبا
خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را خدایا کل را خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا را ہمت نرا کوی غیرت رو را کا کو غیرت نرا کوی سکندر بخترا دردار خیال مد خالد کی تو را ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شام زبے گٹ ما زبے گٹ ما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا بیخی مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکاولو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زار در نشاما جنت پر